السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي تېر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلي چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتی پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفای وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غله جاتو چې اندازه یې تر 60 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې تر څنګ د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې اورئ. د بریتانیا حکومت ویلي د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې سیاسي بدلون راولي. کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ویلي چې د هندوستان د آنلاین ویزو فورمې یې ترلاسه کړي. د ازبکستان یوه چارواکي را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په خیبر ضلع کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار اغېزمن سوی.
په سورلج ډېره شي نو انشاءالله بیا به ګزارار سړی وشي. دوکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاډو والا خپه دي.
د کندهار هوایي ډګر 15 کارکوونکو په ډلیز ډول استعفا وکړه.
معاشات راته را نه کړل، نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپخولو دپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور سولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کروندګر وایي هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي، خو سم بازار ورته نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور د نشي ولې هر څه خپل خرچنه پوره کیولونه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي روسي خپل زیات تمرکز د سیوردونیتسک او بخمود پر نیولو راټول کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نظوي بریاوي ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرحي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده.
د خبرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړی چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شار تر په حواله دا بیان پر ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوو لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف ده. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوی د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګري او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې وه چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لویې هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل د کرتي پروان د ګردوارې مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه سوي او کم شمیر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی موږ ویزه و سپلای نه دی کړی. دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشتې کېږي چې موږ ویزه اپلای کړې وو. دا تر خلکو کورو په انډیا کې ده. دلته مسافر لري کوشنیانې په انډیا کې دي نه. دا سړی هم کې پروت ور شوی دی په شهادت باندې رسېږي. دا د کوشنیانې ټول په انډیا کې وو. دلته نو فامي نه داسې دی غونډې تیس پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیلې په انډیا کې دي. دلته یو لوخ ډوډۍ یو گزارې دپاره دلته راغلی دي. دوی خلک ویزې کې راغلی دي یا صادر کړی دي. دوی مجرد خلک دي امکان لري چې ویزې ولېږي ورته ولې کې هلته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده هم مالکانې په انډیا کې ده دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده
ارتباط برقرار کړی چې دغه د مکتاستو ویزی درکو او افغانستان مباسو کې څنګه
سینن هم مخ سره په ارتباط کې نه ویزی کې صادر کړی دی هم وخت اپلای کړی دی شپږ میاشتې وخت نو میاشتې وخت اپلای کړی
کو واقعا هم تاسو ته ویزی راشي غواړي افغانستان ووزي هم دغه مورسته تصمیم دی نو
زه خو تاسو کې افغانستان خو څوک نه ووزي ولی که خپل وطن ده تاسو خپل پوهې کې خپل وطن کشمیر ده خو وایي دینه کې د بازې کوشنیان هلته دي هلکان هلته دي فلانه ګولان هم چې یو دوه میاشت درې میاشت سره ځي بېرته راځي اول خو نه ځي کې ورسي او مجبور ده کې بېرته راشي دلته زموږ جایدادونه دي موږ کورونه دي موږ درمسالونه دي بس موږ کله پرېږدو.
طالبانو حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه د وروستۍ پېښې او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیولی شي که څنګه
نیولی دي زموږ امنیت ډېر نیولی دي هم ډېر همکاري موږ سره کړې دي برون واکومي شي وي یا خپلې وي یا قومنداني وو د ټولو ارګانونو موږ سره ډېره کومک کړې دي. پرون
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې را روان میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفی الله ستانکزینې اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کانفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرانس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف له ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکو وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډلیزې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره 200 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 میاشتې کېږي هغوی هم را نه کړل معاش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 میاشتې وو، اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپکولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخ ته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم سی بی دی.
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکي دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکي دي. تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکي په خپل ځایونو دي، کوم ځای کې چې کارمندان د ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي.
له کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنې کیږي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ له کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي. خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی، ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. او سمیو نړیواله مسأله د اوکرين پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریدونسک او بخمود پر نیولو متمرکز کړي. روسی ادعا کړی چې د اوکرين په ختیځ کې یو شهر نیولې، خو اوکرایني چارواکو د ادعا رد کړې ده. بل خو د ناټو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اوکرين جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکرين پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل له سپی ولاستانګزینه.
د اوکرين د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری حادثې پر سیوردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکرين په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیوردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکرين دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوي ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکرين په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکرين مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکرين کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکرين سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانې وي، خو باید له اوکرين سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکرين جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د خبرونه دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. او سم په خبر پښتونخوا کې د ځایی اوسیدونکو پر ستونزو راپور. په خیبر زوله کې ځایی اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د دوی کاروبار اغیزمن شوی. دوی وایي چې پر تورخم دروازه د سختیو له زیاتېدو وروسته د دوی روزګار ورسره ولاړ شوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خیبر زلی اوسیدونکو وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچه کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټکسي ګاډو کې پېښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولی چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. ګنډه غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې. د دې علاقې خلک به ډېر کوزېده ګنډې غوټې ته، نو هغې مخه به موږ تجارت به که ګنډه غوټه بې ځان سره کیسته، مطلب صابون شول یا داسې شنې چای شول یا تشای شو کنه، مطلب شیمپو شو، صابون شو، چاکلیټ وغیره وغیره، دغه شی نه به راوړ. نو دلته به خرڅول په دوکاندارانو باندې، نو مطلب هغه بم بچوله کار جوړو پوه شي بو 800 روپۍ به ګټلی، مطلب موږ به وېوړو او بیرته به واپس راوړ. نو موږ ته به مطلب ماښام له پله دیاړي کې راوتل.
دین محمد دغه ټیکسي را سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراته.
او گیټ سخت ہے اس ورلیش تھا نا او پاسپورٹ او ویزا پاسپورٹ ختم نشی بس دا کار مشکل دے رہا تھا بس ورلیج ډیر شي نو ان شاء الله بیا به گزارار سړی وشي دکانداران خپدی مزدوران خپدی لاسګاړو ولا خپدی
همدا رنگ افغان وګړي وای په تورخم تګراته کې ورته ډیر مشکلات یو ناروغان هم څو څو ساته په کتارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي
نو مناسب ده برباد شنو سره کې بس مشکلات زیات دي را بس مشکل دي څومره وخت هم زیات دا مور ده دل راغلی ډاکټر ته د پاس هسپتال ته راغلی او نو چې بس نرمی شي خلکو سہولت شي او پاسپورټ ویزا باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده نو
د جون په 19مه نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورټ او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولی چې په دې پوله تګ راتګ وکړه او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي دا هم په دې اړه راپور
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغاني ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کېږي په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز د افغاني نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوی چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي حبیب الرحمن رحیمی چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانۍ هم بیا کوي هغوی کلداري ورکوي
ټول خلک چې وینې ګټه کلداري راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی نو دا ځکه چې کلداري شته چې خلک ګټه کلداري راباسي نو شام فرانسي اوس ډېر خلک چې ګټه کلداري راوړي دا شی چې موږ په افغانۍ ته قیامت په خوګي هم دی کلداري راکوي کلداري څو درکم
په نیمروز کې بیا د افغانۍ په ځای تومان کارول کیږي د دې ولایت اوسیدونکو محمد یواز محمدی ازادي رادیو ته ویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتګ سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکړوي
دلته افغاني په ډیر کم حساب پیدا کیږي یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو دلته به خیر لرشته مې د پیسې هغه پیسې چې ډیر فرصت ده سوي خراب سوي وي چې د چلش ور نه وي خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې خپل کیږي ته د چلش ور وي
د افغانستان په خطیز کې که څه هم د تیر جمهوریت حکومت په محل د افغانیو د ترویج لپاره سیمایزو چارواکو ډیر هلې ځلې وکړي خو اوس هم کلدار په کې چلیږي په ننګرهار کې د سوداګرو او اسناف ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي رادیو ته وویل چې په خطیز کې راکړه ورکړه تر ډیره په افغانیو کېږي خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي
په مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانیو کېږي او سرحدی ولسوالی کې بیا دا یو سن مشکلات شته هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی او شینوار لوی ولسوالی دی دغه سیاحو کې اکثر شیان په کلدار خرڅیږي که ګاډی دی او که هغه نور اقلام اجناس دی تیلم په کلدار اچول کیږي په مارکو کې
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وای سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندوانی ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هېڅ کوټونه موږ ته ډېر جوک شوړو ګله، خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې کې د 2000 کور ته نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي ګله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنګونو خرابه کوي. اوس دی
د کندوز د دشتشرشی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپل هندوانه بوجه کوټ ما اخیستل وه 20 روپۍ تور کړ ډی پی دا اوس یې خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا پچیس کې تیل دی تیل خپل موټر مې در اوړم اوس تیل نه پوره کوي دوانه پریمانه ده خو چې څوک یې نه اخلي په چای خرڅه.
د ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي، نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو که نه څوک خرید وکړي، باید طالبان موږ نه خرید وکړي، هندوانه واخلي، قرارداد چې پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو، موږ ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له څلوېښت افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ابي ځمکه کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري پوهاوی او مشورې ورکولو له امله سږ کال د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سږ کال د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
زکری حکمت هم تاسو ته میسج کوم د هلمند نه د علي د ولسوالۍ څخه. ورور دا مرستې چې راوړل کیږي ټوله پر فلډر والا ویشل کیږي، پر اکسل والا ویشل کیږي. مسکینان دغسې ورته ناستې بله ورته ګوري چې نوم یې نوشته کوم باره پسې ورک شي والله کې هېڅ شی له ورکړي. ورور د دغه په اړه دې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي فکر وکړي د هلمند نه د علي د ولسوالۍ د بغرا په شا کې دا د کنګسیر موږ ماجد کې دوه نفره دي زه پیژنم چې نومان یې نوشته کړي دي بیا والاکه شی لیدلی. هله د جمع واسر لوړ پوړو چارواکو ورس.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته د طالبانو حکومت چې دا اوس یې نوی اعلان کړی ده چې غنم به په لارش کوي، په لاس بهش کوي، په ټکټورو به نش کوي. دلته خلکو په جریبونو مځکه کرلې دا کله په لاس کیږي. دوی وایي چې دا به خلکو ته به مزدوره پیدا شي، نو هغه د ټکټورو والا خو هم غریبان دي، دا خو هم مستۍ نش کوي، دا پرې پوله باندې نش کوي، نه خو هم مزدوران دي. نو دا خو اوس برانو نسي یا نور هغه سي تاوان ته پیښي، دا تاوان به بیا دوی خلکو ته ورکړي. ډېره مشکله ده دې باندې سم غور وکړي د لوړ پولیس چارواکي دې باره کې. پلاتنه و کی ولی دیس کی دا خدا افغانانو سره ظلم ده خالق پر مختاق کوي دی بس شاته کوي پلاس به کار کوي ده خپل د کار ته پیدا کی دی خلک باندې کارونه پیدا کوي ده هم یو کار د ټریکټر باندې ټریکټر والا مزدور
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم 00400 دوه